سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه بجوش او سه مزیم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تل شو خبرونه غور کې نامعلوم وسروالو دولس کسان وژل او سلور نورې ټپین کړی دی د دایکندي ولایت سیمې زو سرچینو چې نه غوښتنه مي وخت شي ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې دغه کسان نن مسپخین دوه بجې د غور دایکندي ولایت په پوله کې د سلور موټر سایکل چلونکو لخوا وشل شي دي د سرچینو معلوماتو لمخې دغه ټول کسان د دایکندي ولایت سنگ تخت او د بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی اوسیدونکو چې کربلا ته د جنو د هرکلی په موخه روان بو خو د دایکندي د جوی مزار کلی یوې بل چینی ازادی رادیو ته ویل چې د بریډ کې دولستانه وشي د شپک نور ټپیان دي چې دوی د بندر کلینیک ته لیک ډول شو دي د غور د ثلاثه فرهنګ مشر مولوی عبدالحی د بریډ خبره تایید کړې خو ویل دي چې د جل شو ټپیان کر معلومات نه لري د کڑکې چې نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویل چې کڅم د طالبانو د وکنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممنه د تریاکو کمښت خوراکم کړې خو په افغانستان کې تولید شوی نشي تو کې د نړی بازارونو ته واردېږي په دغه راپور کې چې د پنځمې پورز خبر شوی راغلی چې یو شمیر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمیر کاروانګر له دې بندیز سره مقاومت کوي همدارنګه ویل شوی چې د کوکنار د کښت بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځنګړې توګه د کورنیو خزې ډېری اغزمنې کړې دي د راپور مخې په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ مخې په پراخه کچه کوکنار کل کېدل خو له میاشتې راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې د کرکېش د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندې شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په ملي کولو کې له بیوزلو بازګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارمندري په برخه کې ډیر تمرکز وکړي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان WHO دفتر وایي چې د خوړو د نخوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې مرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي د غدارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي چې 3,500,000 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر تیدروس اندانوم پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامن سیمې دي که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسانو سره مرستې کوي خو له بلې خوا ویل شوی چې دا بسنه نه کوي په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی د پاکستان د پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور وایي چې هغه د خپل یاله د وزیر په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره بل نږدې کینی او د دوړو خو وستونزې به هواروي نو موري د چاشمې پورس په خبر کې وی غونډې ته په وینا کې د پاکستان پاوسته پیښري ورچی ما پرېږدي افغانستان ته پلاوی ولګم افغانستان زموږه مسایه دی موږ وجب لرو وګدا پوله لرو پرېږدي چې هغه ته وایم پاکستان کې سره باندې ځکه چې وینځ ما بهږي خو هغه هیڅ پروانه لري تر دې وړاندې د سپتمبر په تمام اسلام آباد کې د تحریک انصاف جلسې ته په خپل وینا کې علي امين ګنداپور په پاوز کلا کې نیوکه کړې و چې لاغي ورسته له وساتون رئیس بيدرک او تماس ورسره نه نیول کېده اسرائیلی پوځونو د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانځي بمبار کړی چې له جګړې بيزایشي فلسطینیان پکې پناه اخیستي و او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په والي لیکلي چې پرونځي په دغه وای بریډ کې تل ستنه وشل شوې دي د اسرائیلو پوځ به ویلي دوی دغه ته د ماس وسله والې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بوري د کنټرول یو مرکز په نخه کړی دی او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې ګډون لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پانه لیکلی چې د فوتسال لوبډلې تمرینات د پاکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ نروې کې د افغانستان سفارت تړلو د افغانانو اندېښنې راپارولې
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به ډېر سخت ستونزې سره مخ کړي
کابل کې شمیر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار حل کلای کوي او چمتو دي چې خپل هوټلونو کې د افغاني تازه میوه وکړوي
مونږه د دغه اعلان ډېر خوشاله یو او هیله لرو دا کار هم ډېر ګټور دی
لا کلونو جګړو وروسته کندهار کې د نساجی نخي او پشمي فابریکو بیا پیل. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تکل شوی چې نن په ناروی کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وټړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسولینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیرې دوشنبه په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروی کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د اسنادو د خصو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. کوربه هیواد به په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزئیات د اکرم لاکرام په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په 9مه په خپل اکسپانه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسولینو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو کنسولګریو خدمات به اعتبار غنلي یو حقوقي لانجه بللې ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوریسې په ناروی، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبرې له دې وروسته دا چاره پای ته رسیدي. پاندې حال کې پناروي کې میش یو شمیر افغان کډوال وای د افغانستان د سفارت تړل کېدل بعد دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. پناروي کې میش یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي رادیو ته وویل:
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بیلابیلو برخو کې سره مخ کیږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هیوادو ته ځي، ترڅو وشي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زیږیدو کارتونه، تذکیري دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هیوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصری ازادي رادیو ته وویل:
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به له ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هیواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیل لار څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراست او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي ک په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي کوربه هیوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هیوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولۍ د بندیدو پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړو چې د رواني سپتمبر په 20مه بخپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار غنل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په روسیو کې پاکستان او اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګری او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بی اعتبار کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړی و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا د 3 اگست میاشتې په 9مه په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندل او ویل چې د طالبانو د غوښتنه د بشري حقوقو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای چې د بودیجې د کمښت له کبله 11 میلیونه ډیر اړمن کسان په افغانستان کې د دوی لمرستو به برخه شي دي. د دې سازمان د اړیکو د برخې مشر فلیپ ګروف ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د خپلو چارو د مخ وړلو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه د بیلابیلو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ټینګار سره ویلي چې په 2024 میلادي کال کې له 30 میلیونو زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي 11 میلیون اړمن افغانان د دوی له مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف نن پنجشنبه د سپتمبر 12 ازادي راډیو سره په خبرو کې د خوړو د نړیوال پروګرام روستي راپور ته چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 11 خپور شوی په اشاره سره وویل د بودیجې د کمښت له امله له 11 میلیونو ډیر اړمن په افغانستان کې د دوی له مرستو بې برخې شوي دي.
Currently more than 12
دا محل پټول افغانستان کې تباندي 12 میلیونه وګړي لږی سره مخامخ دي. خود خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د سخت کمخل عمل په پراخه کچ خپل مرسته د کال لومړی وسخه کمی کړ. د روان 2024 میلادي کال تر نیمایي پورې موږ یوازې په دې توانې دلی و چې هر میاشت 1 میلیون خلکو ته مرسته ورسو او په ورته وخت کې 11 میلیون هغه کسان چې خوراکي توکو ته اړتیا لرله اړتیا نه ده پوره شوي.
خاغلی فلیپ دغه شان اندېښنه او خدا چې د بودیجې د کمښت له امله 1.5 میلیونه هغه میرمنې چې امیندوار دي یا خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او په ورته وخت کې د دوی ماشومان د هغو ځانګړو خوړو له ترلاسه کولو هم بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د خوراکي نخوندیتوب له کبله له 5 کالو کم عمره 2.9 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دغه سازمان نن پنجشنبه د سپتمبر 12 په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې 350 زرو څخه زیات ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د اړیکو د برخې مشر فلیپ کروف په افغانستان کې د دې سازمان چارو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام دفتر د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فعالیتونو د مخ ته وړلو لپاره 650 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام راپور چې پرون چهارشنبه د سپتمبر 11 خپور شو پکې راغلی چې دوی په 2024 کال کې د بیړنیو خوړو تغذیه او د ژوند د نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا سازمان په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او له مرستو د اړمنو کسانو د بې برخې پاتې کېدو په اړه وایي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا بیا تازه د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان کې د راتلونکي ژمي لپاره له 600 میلیونو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. اوچا وایي دغه پیسې د هغوی لپاره چې ډیر زیانمنونکي دي د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره ضرورت دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو طبي آفتونو څخه زیانمنې شوي او بې وسله کورنۍ د ژوند له کړاوه د شکایت ترڅنګ ویره خیي چې د هوا په سړېدو به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي روهلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ شخصي ډېر تلفات ولیدل. کور مو هر څومره لاسه ورکړل څومره چې درلودل راتلونکي ژمی را روان دی او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا موږ د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو یا نور ځان ته څه بندوبست وکړو. نو هیله مو دا ده له نړیوالو نه چې موږ سره پوره همکاري وکړي ترڅو د دې غمیز نه موږ ووځو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن بیا په دې اړه وایي
وړي کې خو خلک خپل مشکلات حلولای شي خو بدبختانه په دیني کې ډېر مشکلات دي. یاغ دي نور دیني نور مشکلات دي مسلمي مشکلاتونه ډېر نو په دیني کې باندې خلکو سره کومک وکړي او موږ ورن حدونه خپل کومکونه ډېر کی او خلکو سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې هم ویلی په داسې حال کې چې خوراکي مرستو ته اړتیا ډیره شوې خو د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې خپلې چارې په ټوله نړۍ کې محدودې کړي. د دغه سازمان عمومي مشر سندی مکن تیر کال د سپتمبر په میاشت کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې ویلی که څه هم په نړۍ کې خوراکي مرستو ته اړتیا 100 برابر مخ پر لوړېدو ده خو له دغه نړیوال بنسټ سره مرستې کمې شوې او دا سازمان اړ دی چې د افغانستان په ګډون ځینې هیوادونو کې خپلې مرستې کمې کړي.
د طالبان حکومت د کابل په هوټلونو کې د هډول بهرنۍ میوو په کارول بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د اقدام له افغاني محصولاتو د ډېرې استفادې او ملاتړ په موخه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوی چې لسرغړون کو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات رهبری فکر په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د مو په اساس باندې مګنش پروتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هر کلای کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوخی مڼې خوخی خربوزه خوخی نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بيخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خو خی نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکي ای و غاړي نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د نن او بهر خپل محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړای دی. دوی ویلي د خپل کرنیز محصولاتو د خوسا کېدو لويري ان اړکیږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږه د دغه اعلامینه ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډیر ګټه وردی. وخت به زمونږه میوه په بازارونو کې ورستی کېده په لوړ قیمت باندې خرڅېدلې او کوم د قانونو بچ خپل د میوه لپاره څومره زیار وستلایو هغه به ډیر ناهیلی وو. نو زمونږ هله د خپل وټلونو نه او هغه څوک چې وټلونه لري دا زمونږ هله دا ورنه چې زمونږه دغه میوه په لوړ قیمت باندې واخلي ترڅو زمونږه دهقانان زمونږه بازګر تشویق شي.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په ټولو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد د ټولو دولتي دي او اکثره خصوصي دي هغه ته هم سپارښتنه ده چې د داخلي میوه نه استفاده وشي چې د میوه سیزنی او زمون خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دی بند شي. نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د دونه د چې په افغانستان د طالبانو تربیا وکمنې دوه مخ کې د افغانستان میوه او سبزی په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو لارې انتقال دل. خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې لارې هم صادرات وخت په وخت لستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي. خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوه په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
غزه کې ژغورونکي ډلې وای پر خوندې د اسرائیل په بریټ کې تلستانه وجل شوې دي. د غزې د چارواکو په وینا د بریټ پرې وای خوندې شوې چې ملګر ملتونو د لسی خلکو د پناه لپاره کاروه. نور تفصيل په راپور کې.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ژغورونکو ډالو په حواله لیکلي چې اسرائیلو په مرکزی غزه کې د بې ځایه شویو فلسطینیانو پر یو خونځي برید کړی چې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ ویلي د حماس د وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز یې په نښه کړی. د غزې په ترنګ کې د یو لس میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې تر دې مخکې هم د النصیرات سیمه کې پر الجونی خونځي څو ځلې مخکې هم بریدونه شوي وو. د چهارشنبې ورځې برید ملګرو ملتونو د تاسیساتو هغه برخه ویجاړه کړه چیرې چې د غزې ولسی وګړو پناه اخیستې وه. وروسته له برید هلته یوازې د وسپنو او کانکریټو سوځېدلې ماتې ګوډې پاتې وې. د غزې د ملکی دفاع ویان محمود بسال په خپل ټلګرام کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته اشاره سره ویلي دي دا پنځم ځل دی چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په الجونی مکتب برید کیږي. د نوموړي په وینا د تیرې ورځې برید کې د ښځو ماشومانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وروسته وویل چې د اسرائیلو په دوه هوایی بریدونو کې د دوی شپږ کارکوونکي په نوسیرات خونځي کې وژل شوي چې دا په یوه پیښه کې د دوی د ټیم ترمنځ تر ټولو لوړه مرګ ژوبله وه. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي په وژل شوو کې د دې ادارې د سرپناه مدیر او د ټیم نورغړي هم شامل وو چې بې ځایه شویو خلکو ته یې مرستې چمتو کولې. بلخوا بیا د اسرائیلو پاوز په یو بیان کې ویلي چې د دې ښوونځي په ودانۍ کې یې د حماس د قومندانۍ او کنټرول پر یو مرکز دقیق برید کړی دی خو وړاندې یې د پای لپاره توضیحات نه دي ورکړي. خو وی ویل چې ملکی وګړو ته د خطر کمولو لپاره ګامونه اخیستل شوي وو. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لازاریني د یاد برید وروسته وویل چې د غزې په جګړه کې د دې ادارې لږ تر لږه 200 کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي هغه څه چې په غزه کې روان دي د منلو وړ نه دي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ او نږدې 12 کسان یې ووژل او د 250 په شاوخوا کې نور پرمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي د غزې د روغتیا وزارت د سرګندونو په اساس تر اوسه تر 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د نساجی نخي او پشمي فابریکو لفعالیت پایل سره سلګون لزګون کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې فابریکې فعالیتونه چې د کورونی جګړو لامل شوخه 15 سلويخ کاله مخکې پټه بدریدلې اوس 15 میلیون افغانۍ په لګښت سره پیل شوې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
دا ماشينونه تر څو کلونو وروسته یو ځل بیا چالانېږي. حال کې چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېری خلک له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. خو د کندهار د نخي نساجي فابریکو په بیا فعالیت سره لسګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. محمد یونس او عبد الله چې د دې فابریکو کارکونکو دی وایي
زه ډېر خوشاله یم. تقریبا موږ وسته او یا چا کسان اخته یو دا چې ماشینان د خیره په حاله سي تقریبا 2,000-2,500 کسه دلته کارګران موږ د خیره سره اخته کوو کفلا کول وس ماشینان حاله دي شمیره جوړو پټوان جوړو او څان جوړو دا سترڅنګ غالي دا سي نور شان سره جوړو موږ ډېر خوشاله یو.
زه خدای په کار لګیا یو الحمدلله مته د کار مزي مډيره برابر ده تقریبا اویا کسان الحمدلله د لپاره کار اخته الحمدلله په دلې په خپل ملک مو خپل کار پیدا سو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د دغه فابریکو مسولین وایي د دغه فابریکو د شاوخوا 3,000 ماشينونو څخه تر اوسه 400 ماشينونه فعال کړی دي. دوی زیاتوي چې د دغه ماشينونو په مرسته دوی له وطني پمبې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ته روغتیایي او د غشان نور ته د ارتیا وړ توکي تولیدوي. مولوی محمد سلیم صابر د نخي نساجي فابریکې مسولوي کچیر نور قراردادونه تر لاسه کړي نو پاتې ماشينونه به هم فعال کړي چې د کال په اوږدو کې به تر 600 زرتانه زیات پمبه پروسس کړي او شاوخوا 40 میلیونه متر ټوکر به تولید کړي.
په دې فابریکه کې 600 زره 600 د نوې ټنه پمبه د کال څخه
دلته مصرفیږي د کال څخه دلته موږ د دغه پمبې څخه چې ټول ماشینونه فعال سي 30 میلیون متر ټکر موږ تولیدو دلته تقریبا لس قسمه ټکر موږ تولید کړی دی او شاوخوا 250 قسمه دلته تار تولیدیږي چې باغه 50 قسمه اوس جوړ شوی دی ټول ماشینان ترمیم دي څلور سوه مشینان اوس فعال دي چې په تولید کې کار کوي تاسو یې کتلی سئ ټول هر بخش ته ورتلی سئ
د نخي ترڅنګ پشمي نساجي فابریکې هم په فعالیت پیل کړی دي د پشمي فابریکې مسؤلین او کارکوونکي وایي چې د څلور شپېته ماشینونو په فعالیت سره دوی له وطني خارجي او مصنوعي وړیو څخه د غالیو تار کشمیري پټو توس شړی او نور تولیدات ترلاسه کوي محمد حنیف مبین د پشمي نساجي فابریکې یو کارکونکو وای د کال په اوږدو کې د زر ټنه وړوي په پروسیسر 1 میلیون متر ټوکر تولیدولای شي
پشمي کې موږ هر ټول هغه منسوجات کارو یا ټول هغه فایبرونه کارو چې هغه د حیوانات څخه بلاس راځي لکه کورک وړي او همدارنګه چې وړي زیات قسمونه ځان ته لري او د ټول څخه موږ دلته استفاده کوو او همدارنګه د مصنوعي وړي څخه چې اکریل نومیږي داغه څخه موږ پکې استفاده کوو نو موږ د خپل حیواني وړي څخه د توسانو پټوانو کشمیرو او نیمه کشمیرو مواد څخه استفاده کوو یعنی دلته جوړو او خپل مراجعینو ته وړاندې کوو
د کندهار نساجي نخیا او پشمي فابریکې د کندهار د دامان ولسوالۍ په نساجي سیمه کې د یوې جرمني او روسي کمپنۍ لخوا په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال تاسیس شوې دي چې وروسته د کورونی جګړو پر مهال فعالیتونه درېدلی وو
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده
د بلخ ولایت شمیر رسیدین کې دا کوي چې طالبان په بلخ کې روضه شریف ته خزو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي دوی وايي طالبان د مخ کې اعلان کړی و چې د دوشمې او چهارشمې پورې به خزو ته دغه مذهبي ځای ته د ننوتو اجازه ورکول کیږي نور جزئیات راپور کړي
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو په دوام تازه د بلخ ولایت د مزار شریف ښار یو شمېر ښځې او اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان په دغه ښار کې روضه شریف یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي دغه میرمنې دغه شان وایي سره له دې چې حجاب کړی زی او مخونه یې پټ دي خو بیا هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي د مزار شریف ښار یو اوسیدونکي چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په دې راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
زما هغه ځای خوښیږي آرام ځای دی ښځو ته د لمونځ کولو لپاره بل ځای نشته هلته کولی شو ولاړ شو او لمونځ وکړو څو ځلې مې وغوښتل چې ولاړه شم خو بل مې وکړه پرې نه ښودم چې دننه ولاړه شم مخکې چې کوم ممانعت و په ډېر اوس روزاریو به یې اجازه ورکوله خو یو څه موده وروسته مو پام شو چې په بشپړ ډول تړل شوی له ساتونکو مو چې پوښتنه وکړه اجازه ده چې ولاړ شو ویل نه اجازه نشته
په ورته وخت کې د نورو ولایتونو یو شمېر میرمنې هم ادعا کوي چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې د عبادت او دعا لپاره روزې ته ننوځي خو اجازه یې نه دا ورکړې له دوی څخه دو میرمنو چې په دې وروستیو کې د کابل او تخار ولایتونو څخه بلخ ته تللې وې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ اته ورځې مخکې مزار شریف ته ولاړو غوښتل مو روضې شریف ته ننوځو خو اجازه یې را نه کړه ځینو کورنیو موږ ته وویل چې ورته وایست مسافر یو خا اجازه درکړي خو کله چې لاړو موږ ورته وویل چې موږ مسافر یو موږ له کابل څخه راغلی یو او موږ غواړو چې روضې شریف ته ننوځو خو یوازې زموږ سړیو ته اجازه راکړه او موږ ډیر خپه شو
موږ مزار ته لاړو روضې شریف ته لاړو خو هغوی اجازه را نه کړه او بله ورځ کابل ته راغلو هر څومره چې موږ روزاري وکړه هغوی موږ ته د روضې دننه اجازه را نه کړه موږ ته وویل چې بیرته ولاړ شئ
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه مخ کې روضه شریفه یا د حضرت علي په نوم نومول شوې مقبرې ته ښځو د ننوتلو اجازه درلوده او دوی د دعا لپاره ورتللې او د نوروز په ورځ د جنډې پورته کول تر ټولو لوی مراسم هم همدلته ترسره کېدل و مغوښتل په مزار شریف ښار کې روضې ته د ښځو د ورتګ د بندیز په اړه د سیمه ییزو طالب چارواکو نظر واخلو خو د ولایت کې د امر به معروف د ریاست مشر شیخ نور محمد حقانی او د اطلاعات او کلتور وزارت رئیس مولوی زبی الله نورانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په بلخ ولایت کې د ښځو پر مخ د روزې یا سخی زیارت د دروازو تړل کېدو ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سخت بندیزونه چې ورځ تر بلې سختېږي د ښځو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې د ښځو ټول حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د کار، زده کړو او شرعي محرم پرته سفر د بندیزونو تر څنګ تازه د ښځو غږ او صورت هم عورت ګڼلای، هغه څه چې د نړیوالو لخوا د ښځو له حقونو پراخه سرغړونه بلل شوی.
د خبرونې دویمه برخه کې درته د ازادي ووریدونکو خبرونه هم لر خو تر هغه مخکې خبرونه. غور کې نوبل موصله والو دولس کسان وژلي او سلور نورې ټپین کړی دی. د دایکندي ولایت سیمه ایزو سرچینو چینه غوښتل نوې واخزل شي. ازادي رادیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن ماسپښین 2 بجې د غور دایکندي ولایتونو په پوله کې د سلور موټر سایکل سپرو لخوا وژل شي. د سرچینو د معلومات مخې دغه ټول کسان د دایکندي ولایت سنگتخت او بندر ولسوالۍ د قریبال او جوی مزار کلی وسیدونکو چې کربلا ته د جنو درکلی په مخه روان وو. خو د دایکندي د جوی مزار کلی وی بل سرچینو ازادي رادیو ویل چې په دې برید کې دوه لستر مجر شوی دي. شپږ نوټه پیندي چې دوی د بندر کلینیک ته لیږدول شوي دي. د غور د اطلاعات او فرهنګ مشر مولوي عبدالحی د برید خبر تایید کړی، خو ویل دي چې د وژل شوي ټپیانو کره معلومات نه لري. د کړکېچ نړیوال سازمان پیو نوی راپور کې ویلي چې که څه هم د طالبانو د کومنې پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت ممانعت د تریاکو کښت کم کړی، خو په افغانستان کې تولید شوي نشي توکي د نړۍ بازارونو ته وارديږي. په دغه راپور کې چې د پنځمې پر ورځ خبر شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کاروانګر له دې بندي سره مقاومت کوي. او روسي خبرم دا چې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوردوکۍ سره مخ دي. دغه درې نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې تر 3,500 زیات ماشومان په شدید خوردوکۍ اخته دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي. یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړي دي. دوی ویل دي چې د مهال په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوه او ترکاریو وخت دی، خو وایي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولای. دا پیغامونه به درته خبر شي. د کابل پانتون لوی فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د مهال په کور ناست ده، وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېرې ناهیلۍ غالي. د خبرونه په پای کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو.
سلام علیکم. د چی څه به موږ خوارم وشړو، خو ګور د بیا اسمان ته پور شوی د ګور شان ده. او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دغه غوښتنه زه درسه کوم چې زه بې سواد یم، په خط نه پوهېږم. ډېر خلک بې سواد دي، په خط نه پوهېږي. نو دغه په میشچ کې دغه خبرونه مستخبروي او دا مې اصل د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ ته پرېږدم.
په لومړي سر کې سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. یقینا کوم وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفې لوړیدل او په د هیواد بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلی شي. یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو، 1.5% په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړې زموږ د اقتصاد په پرتله باندې. په دې خاطر 500 میلیون هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده. موږ پر رسنیو کې دغه خبرې وینو. یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده، یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات. د انار په وخت کې انار باندې بند وسته شو، زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي. که موږ وګورو د انګورو په برخه کې، د انګور زموږ خوسا کیږي. د تازه میوې لکه رومیان، بانجان، دغه شان د نور شین یوازې هغه زبوک زغال دي چې تروالې په لار پینه بندېږي. ولې هغه کې پاکستان خپل ګاټې لټوي، خپل نافې پکې وکړي. چیرته هغه شیانو کې چې زموږ د هواد ګټه د زموږ د دولت ګټي دي هغه ټول شیان هم دغه شان ته دی کولې شي په ډاډه زړه باندې به پرې دي کله چې زموږ تازه میوه تازه سبزیجات واخره ورسیږي دی په موږ باندې لار او تر زموږ خو دغه خبره ده او دغه خوخه ده د افغانستان دولت ته دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي وسره وی لګوي په سپین بول دکې او په تورخم کې ولګوي چې نور بنشي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډیر زیات جوړ کړی دي هر کال نه هلی کیږي هر کال نه هلی کیږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوه سبزی نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیله لار ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري څخه پسین لاهو کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من نور دا هیله ده واقعا چې سوزګاری په اړه نو سوزګاری کچالو چې دی او خوا پاتیا اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو واقعا چې ګران دي دغه په حساب ګران دي یو خلاری هم سره باندې دی پر سختې دي سره مختار یو چې روغ جوړ یس سره پیغام تر ولګورو ورسېش
سلامونه دا دادی رادیو ته ودو کار کوم ته سلام علیکم دغه چې خوښ شو راکړو غوږ جوړ بس سره وکړو نسب لا چې ځې له کابل څخه په افغانستان کې مډرې میوې چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبي دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار مروین چې میوې مثلا مخول ولې دوه روان دي یو خاله خو اقتصاد زی پدې بل خو چې خلک مثلا نه نسی خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوې وکړي خپل میوې بازار ته پروش ته وسی اپ پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې ده یو تورخم دروازه باندې سپین بولدک دروازه باندې غلام خان بندر باندې ده اخوات خارجي لړ پر باندې وای د هلیز نه لري هغه په داخله افغانستان کې ګمرکات ډیر زیات بولسیوی او کده تو چې مثلا په خارجي میو باندې ډیر زیات غسی وسه د تو چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی ته وای دا مخکې من په سل افغاني وسو یمن په 200 افغاني دي کابلې من وکیلو اندوانه زر کیاس چندوانه مسیم خلن په سل افغانی ومن پاتیا افغانی وس په 250 افغانی دمن دغه رقم دی امرت کیاس دغه رقم مثلا چکو دی دا کم نور میوه ده دغه شان ګران سوی د خل وس نه پرسی رنګور ازر کیاس ک منګه دغه شان ډیر دغه زیات کړی دی خپل نخل لاس ور کړی دی تر کاریم دغه رقم بل یو خو خاري نه سبب خو کار روزګار نه ست د بل خو دغه دولت امارات توغه نه زیات ګمرکات دغه پر غرزول دی هله چې دولت یې توجه وکړي
السلام علیکم زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت د چپلک ولسوالی الی د زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم او زما خپل نظر شخصی د میوه برکت د پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لاره بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لاره پیدا کو د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو موږ د وختنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځان د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دای د حل لار ده نو ر هیڅ حل نه لري پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچیر پاکستان زمونږ دی تکاوی مونږ به دغه شای تبا برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران زمونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي السلام علیکم
زه په خپل عزت الله مظلوم یاري ما د سروبي ولسوالۍ په حال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شوم من په سروبي ولسوالۍ کې لډي رستون سره مخې د طالبانو د خوانه منګ یو څو غریبانه جونګړي جوړ کړی چې واړو خپل سرپناه او خپل ژوند په کې تیر کو په دې اړه چې مخ کې طالبانو را باندې کرایا کړی او اوس وړی چې موږ د دغه ځنه وکړی او دوی چې هر سم پکې کوي آیا دوی نه موږ د هغه امید دا چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم جوړ بلکې یا موږ ته نقصان ده په کې موږ د غربت سره مخ کی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا زړه جو کار کوم خبرې دین ته سلامونه ونی کی جو وای څنګه پکې سره ستونزې دی خاري نشته خاری ټیپ ولاړ دي تبا ورک داس خاری ولاړ دي چې مشه ولاړ دي مسلمان خو ځان پرې لري اند
السلام علیکم زه عبدالحکیم پټکا ولادي ګومل ولسوالۍ ته بوت ست خولو د کلی څخه
پیغام در کوم سرنګش د مش خاطه سخت ورشتنه سوي د تروسه پوري زمکه او مالی او ځانې توانونه رسیدلې د تروسه پوري ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه د کلمټ ولو پوري چارواکو څنګه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي مننه د موږ غړي تل ورکو چارواکو ورسیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په نومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته نوبوي توفه وړاندې کوم چې هغه عبارت ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څخه په دوم سر کې وخت نه نیسم زما غوښتنه ده ده حکومت ولې د تازه میوو د پاره اخچالونه یا کوم سټورونه چې هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نورو شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې لپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متعدل وي ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی خدای پاک کوکس جوړ اوروغ بهست موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالی یو بغل تل رسمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالی جخلری یو نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچه دی نو په خپل سیمه کې کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی کینو لید لپاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا موږ یو لټم کینو لور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو چې کله زمې سی واور سی نو بیا موږ به خې مشکلات زیات وي مریضان مو تر اوسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیلا زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر په تنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شی راوړل سي او تاک ته هیڅ شی نه لري وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته یو زمينه دي مست برابره کی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري دا دوري بده ده کبي دی زنګ ورته وي شي کی کنه وي شي خبر ورکي شي وي شي کی دا پرمړ باندې وس حال د څه شین قیامت افغانستان ته بلار سم کار نه درو ک ایران ته راسون دا غم نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کوم غو څه مغشتنه وهله او ازو دا سیسمر رخت طالب شراک پر ورسي ته طالب مشران پر ورسي ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول دبول ستا لاسونه پر کېدن ستا لاس متیدن ستا ور ورکه شو ګیر سدا څه شین قیامت ته تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی کوم وخت د مجاهدینو حکومت راغلی ده طالب چارواکو حکومت راغلی ده د موږ سره دا چلند کیږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت هم ساکلا دولت په لته می میسج ته پریښی دی نو مشکل مو دغه وو دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه وو تقریبا په 2 افغانۍ وو اوس یې په 12 نیم افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه ورسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د په خبره کم کی
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر او راوستي نو مټروانان ورور د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پر 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د غورور بالا او زنور کې هغه یو نیم سلاوانی کې یاده یاد ونیم سو افغانی کې یاد د یو ځای ستر بل ځای پر ورور د موږ ټوله کښې جوړې درستغه موږ شیغامو د طالبانو لوړ پوړو چارواکو
دا اوس ساسې پیغامونه چې د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته مو رالیږلي وو په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې دغو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلي کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړې سره زما همکارې حسی احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی؟
افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره مونږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مګم زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کړي یا هغه تور حجاب استفاده کړي، چې دا ډېره مشکله ده په دې پوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له نسلو کلو څخه ښکته دي، نو ټول تدا د انجن په شمول دا ټول تدا فرمان صدر شوه دي. ورس په ورس د خوځ پړان د ستونزې په ډیرې دوه دي. کاري فرصتونه خو به هیڅ دره کې نشته دي، یعنی هغه خځه چې په دند باندې وي غوي وس په کور باندې دي.
بله
ستونزې ډیرې دي.
مور سره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره سیاړ خمیرمنې غزمنې کړې دي؟
لو سهر خځه په شوال خپګان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې پاینده کې بزې یو خو وظیفه ولرم، یو خو راتلونکي به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خپګان سره مخ شوې ما، یعنی څلور بساته چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیمي کړي هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنه همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې همدغه ټول افغان انجونی په شوال خپګان باندې اخته شوې دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه.
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي څه فکر لري، غوي څه اندېخنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېخنې سره شته دی، غوي څه تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري غوي خپل اندېخنې شریکوي.
بله بلې هغه هم همدغه ستونزې لري، هغه هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغه په ذهني ناروغیو باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري. هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په ژور خفګان باندې اخته شوی دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاس ته راوړي، موږ باید دنده تر سره کړو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیا وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده؟ هغه په دغه برخه کې متروسه پور انجنونو مېرمنو ته څه نه دي کړی؟ که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه مده ده چې د خونځي دروازې خلاصې کی، د پهنتونونو دروازې خلاصې کی، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولې شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، ترڅو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې مونږ ته کاري زمينه برابر کړي، د پهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د خوندي دروازې خلاصې کړي، دا زمونږ غټه غوښتنه ده.
د کابل کمپیوټر ساينس پانزي فارغ شوې مریم شیرزاد به چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام د غیو زامت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته ته دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ الامل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درې نوي او شپږ او نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره ځل بیا تکراروم: 00 درې نوي او شپږ او نه دوه نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاص توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رکت سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادر کسوی دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی، هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللی چې په کومه سیمه کې به، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 01 14 28 19.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 08 50 40 16 68.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځ ما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 اویا نیوی یو نیوی دو سو پنزاکیا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درک سوی یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلي چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0301003. یہ واری بیا 0301003. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیر زیاته مننه. د ازادۍ رادیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د آزادی و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي 0503 شپېته 404.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سوز کی غریب